السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د سلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی حکومت وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو یوه جرګه طالبانو ته لیږل کیږي د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مو نه پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بېکاره پاتې شي
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي د سرعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډېرې فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشینکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي
طالبان مسله چهار صبح امروز با بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سندي ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالا مرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په چکېدو دی د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدراعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فیر کړي دي د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي اسرائیل د می پلسم ورسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکی برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پرې شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنیني اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدود شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډېر سخته کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل، د درغلیو تورې پورې کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې بیا ځلې دې انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلي دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زنداني کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشران مجبور شول چې له بیلاروس ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمېر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمېر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,500 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 92% کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارد ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی رادیو واوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی آزادی رادیو دات کام ته ورشه. اوس به هم را شو د پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل پی بی اس تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لباندې خبرې کړې دي. هغه دا ګواښ کړی چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. ولسمشر غنی ل پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راز ټینګار کړی چې طالبان باید د افغانستان سیاسی نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سوله نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپي، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه به وکړي. په خوشحالۍ سره چې په دغسې یو حالت کې به مسله د جنګ لارې هوارېږي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی دې له قدرته لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نږدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو ترسره کول قدرت ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا هغو سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څه کم 3 اونۍ وځي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوی دی. طالبانو په 2 ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان په بشپل ډول ووزی او طالبان اوربان ته غاړه کې نگدی، طالبان به که ونشی کولای حکومت رنگ کړي، پر هغه به پوځي فشارونه ډیر زیات کړي. په دې صورت کې افغان حکومت او افغان زواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
لآزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
آزادی رادیو ته خوږیست. ډیر ژر بعد دنیا عالمانو او قومي مخاوري او جرګل طالبان سره د خبرو په اړه مخامخ کینی. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سرکله کړی چې له مخې دنیا عالمان او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غني سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مقابل لوري ته هم لاسي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې وغږېږي، هم د وساطت منځرتوب او هم وکولی شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسي کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدارې سولې ته ورسېږو.
ښاغلی خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ ټولې چارې ولسی دي او ډېر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم مني چې له دینی عالمانو او قومي مخابرو سره کتنه کړې. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلوري دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیان وري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبري او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یوه پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د راتلونکي جرګه ولسي ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غني ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارې مسؤولې هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي سو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکي بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید و پوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغه ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه راپیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولو نه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنګ خاتمه راپیدا کوي. نړیوال ټولنه دې د ښځو په استقبال خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګي استور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتنې ملت پالي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخیست چې د ننګرهار پر چارواکو سربیره پکې د بیلابیلو قومونو استازو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکي خان عبدالولي خان میرمنو د باچا خان نګور و. نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوي او اوږده کلونه د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. تفصیل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخری افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دوی په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل و چې د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیام د ځان سره ولري، نو مونږ ټول ورباندې ویاړ.
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه ښځه وه په پښتنې ټولنه کې چې دې مبارزه شروع کړه، خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره دې د خپلې مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتنې خویندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیګم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وایي چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیا څادر چې دی زه به دا سپین څادر بیا په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو دپاره یو ډېر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیګم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14 نیټه په 400 کې مړه شوه. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تیره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوي بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جنساکي خبرلانو ته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندې ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې اسرائیل په هوایی او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوي بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
اسمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دوه میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال له پیل راهیسې یعنی تیر دوه میاشتو کې د ناامنیو له امله دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو دي چې پکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپلو مینو او کورونو هم بیزای کړي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 مریض کال له پیل راهیسې د ناامنیو جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بیزای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بیزای شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
پنځه زره کورنۍ بیځایه سی ولرو چې ګڼ شمېر د ناامنۍ له کبله خپل محلات پریښې دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه بیځایه شوي کورنۍ له دولتي او نا دولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنغوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بیځایه شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پلخمري مرکز بغلان
ماجر شدن. تروسه دا کم چارواکی یه موسیسه لخواهیس دول مرسته لمک سرا انه دسته به
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وی له تیر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بیځایه شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنغوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځایه شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 268 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضېم کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زموږ عمرې غصب شوي دي. د ګندیري د قرغیو ولسوالۍ د ګندیري په دښته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیچا پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه وویریږي. یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریو دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو په سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي. هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بېوسه هغه سړی د سو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. او دغه د داشتان وګوره مترانه رنیولې دي چې دا د نېکرانه او مسلمانانه حقونه ګټ او خوړیو اجلی سلام او احترام
زاد نکیم سات پر در روز گام ولی تا خبر سرکون مشکل تازیست دوبل پلوش هر وقت پیدا نور را گوره شیر داغ دم کلوانانی کرایه بیش دوباره پنجاه دست و کالداری پیوس پاری واری و دیوس پیوس پاری ده کرایه که نمتر پیزی مگالارم دون خراب بنای را کدی چه کرای واری نمیدی چرا نمایندگی و لاوری نیبلا لاوری نیبلا لاوری داغ دری و زاد پیدا نور را گوره سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد شي بار اورو.
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالي برید وکړ. د دفاع وزارت خبر پانه کې راغلی دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 25 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډزې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ. او روسي خبر دا چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 500 میلیارد مرغانو کور دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ لنډ خبرونه خپرېږي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د پارا تکواندو دری ورزشکاران او ورسره روزونکي د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي. سیالۍ به د مې له 19 څخه تر 23 پورې د اردن په کوربتوب ترسره شي. ذبیح الله حیدری به د 34 کلاس، متین هوتک به د 34 کلاس او زکیه خدادی د ښځو په برخه کې د 34 کلاس په سیالیو کې برخه واخلي. دغه لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي. افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړه لیگ کې خزر لیدلی. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی امیرالدین